السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته یې ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
پر کندهار او اروزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي.
د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راغلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
له جګړې سره سم دوحه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی.
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو تراشو اسمت څاروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی، او روسی او تاجکستان همداراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همداراز د بلخ ولایتي شورا له غړیو، د شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویلي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویان احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشرۍ د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږي کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځای او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان همداراز ویل مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. محمد دبی ساخیل او رحمان الله ګوربز د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړې دود مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړېږي، او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
دونه دا نو ورمنې پرسوتي مې درو دي سیل سادېشې
په داس حال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوځي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و، له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړوونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوی 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپتري او نورې وسلې وکارول شوې، څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو اوسي. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلوسیک اکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. الجزائری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اورلګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلي دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیري هم وژل شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیري ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمره. هوچیتین به د حقوق خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورت سټریم 2 نلیک رامسته کړی دي. په ختیځه اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 1.5 میلیون یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې ولولې، پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او دغه راز مارشال عبدالرشید دوستم ته دنده ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی ده. د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي ل دې پیل کوچه. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالي بیر تر استون شوی کابل توکل همال ته دی او څه پریکړه کړی دی چې لید کاتې درلودل نه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخته په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازري ډوډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جذب، افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. تر دې مخکې د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویاند لطیف محمود هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د یو فوق العاده امنیتي غونډه له سیاسي سره ترسره کړې ده. ښاغلی محمود زیاته کړې چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم عطا محمد نور جمعه خان هم درته او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلي او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو، د شمال امنیتي چارواکو او د قومي مخابرو سره هم لیده کاته کړي دي. اخوا بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې څو شېبې وروسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال زون کې په کلکه وځي. هغه ګواښ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپلو پلویانو نه یې وغوښتل چې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي. دوی وویل چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګلا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو بے بنسټه بحث دی. دا وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خو بیا د جمعیت د جلا شوی څنګ مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکتو وروسته رسنیو ته څرګندونه درلودې. د وویل چې په بلخ کې د یو د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. دا هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونه په د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پر مخ بیايي. دا په داس حال کې دا چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړه. د زابر ولی محمد اکبر بارکزی وایي چې د طالبانو حمله یې په شاتم بولی او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ماده ویل کلک په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لکه راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي دالته نن څه تیر شوي دي، جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملي پلان کړی دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه د لیدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلود، د ولایت مانی نیولې ده، امنیت کمانډانه نیولې ده او له خلکو سره یې هم د قوي مشرانو سره تکتل دي.
بله، مجموعه کې
شپه طالبانو پر پد کومري کې د یاندز بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده. د دوه عملی په فایل کې پلوخومي سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټولو شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنوي ته خودل شوی دی، له خپل اصلي سیمو بېځایه شوی دی، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته تښتېدلي دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاڅون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولی شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نهو ولایتونو څخه اووه ولایتونو د طالبانو په ولکه کې دي، خو د دغو ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګانې، هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ، عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي، چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده. او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامي کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسي پاسن کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزاتو لکه مختره مخکې هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور موادان ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخ د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو لسیمو 2 مړی او 20 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق سا وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9 او 15 اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرونو په سیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د 9 اوزه، 15 اوزه او همدارنګه کوتل مورچې په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او اته تنا تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په درېمه شپږمه او پنځلسمه حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او په اومه او اتمه حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او څلوېښت ټپیان وروړل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په څلوېښت ټپیانو کې څوارلس ملکیان شامل دي چې یوولس ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې درېمې شپږمې اوومې نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وروړل سوي دي.
له کندهاره ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي دي. د ده په خبره طالبانو تېره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتمبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د دریو استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وایي په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمېر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس وژل سوی او پنځه پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تیرې شپې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطعې د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخکې شنډ کړي تر څو چې تر ښاره رارسېږي.
او دا په دې وطن کې د مرکزي چارواکو څخه غوښتنه وایي دا چې د څو پرې چې د ښار او انګل ته جګړې راکړي، تر دې بهتره دا بولم چې نور ښاریان بې ځای کېږي او د پولیسو د مخ مرال کوي. پرغاون مقاصد کې موږ ته کومکونه حمایي ځواکونه یا هوایي ضربات ورکړي.
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په لس او پنځلس کیلومتري کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بلخوا بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلي دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کډې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې شل سلنه خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته پنه لیوالتیا تورنوی اوای په دوحه کې له پیل شوه غوندو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تریکا پلس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، دوی پر ضد جګړه اعلان کړي ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې د ولس خلاصین لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکزي پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکزي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساس سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریځ شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه داسې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بېلابېلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقونو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقونو اړوند یو بل موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړسو ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برک لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان ښځې خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار تر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په شار کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډېره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تېرېدو جګېږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقه څخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2018 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځایه شوي کسان کولی شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځایه شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکارۍ باندې امر ورته کړی ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجته اخیه کان الله فی حاجته. هر هغه انسان چې دی یو بل انسان یا دی بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له هغه سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو د فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان الته پکې تسکین اخلي او الته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، دغه کور بلل کیږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده. د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په وس کې کیږي له دوی سره یې وکړي.
حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ څه نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کیږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به ایسي او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنیکي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکي نه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متن هواي شه همکاري وسره، بل کوي منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکي سي. دي کومک
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصيږي، خصوصا د ولایتونو په خارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترینو عبادتو ده. عبادت اصل او فلسفه امداده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بدا معنا نه یي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچو د دې ګرمۍ څپو ته پریږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د پروګرام دویم نیمایي ته ورشو، اونیزو پروګرامونو ته لنډ خبرونه اورو. عصمت څاروانې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی، په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبان باید افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی، وایي چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. روسیې، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزایری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم له ژمنې سره سم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
پنجابات خلق دعوت مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد چې مرسته ونه کړي نو خلق دعوت ناورین سره مخامخ دي. هیله مې داده چې دا زموږ آواز خیر یې مسجد ته ورسوو. میسي او بد حالات سره مخامخ دي. خلق خو کورونه پرېږدي او ویدي د خوراکي موادو د نشتوالي له وجې نه روان دي. او ټول کلي خوش خیریه مسجد کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خرابه ډېر ناورین سره خلق مخامخ دي.
ډیر وچکالی ده، ډیر باغونه او ډیر خلک وچکالی سره مخامخ دي. ډیر مسکینی دي، شان نشته، اوبه نشته، غنم مودا شان نشته. زموږ آزادی راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ رخت ولپور چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تصفیر اوسیدونکی ملا خان یعظم د خوست ولایت سبرو رسول کرلو کلی نه. زه د عامه روغتیا وزارت خدای له لرم چې د کورونا وایرس د خېد خپل د ډیر ښه خوست ولایت سبرو رسول او په خاص زموږ کلی کرلو کې موږ د دې خدای غوښتنه لرو چې دلته راشي، دلته د کلی او د هغه احوال اخلي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ باید کلینیک جوړ کړي. وسلام ته احترام منم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونه درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونه ته مو زه هم این هیواد په سلامونه هر کله کوم په ځینو کورنۍ کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي دا خبرونه میلمه محمد د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی زدران دی ببرکسی سه په افغانستان کې داس ماشومان چې هغه یو معلولیت لري یا یو روغتي ستونزه لري ډیر دی خو تاسو چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان په افغانستان کې داس چې هغه یو روغتي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغه خپل کورنۍ ته ورپاتې دي
تر اوسه پورې په افغانستان کې شاسو سروې نه ده کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او